با نوریاس. نوری و یک برنامه یک ساعت دیگه باشه. نوری سب سلام.
بله امید مرزبان، تاسو ستړي مشي په دې خبرونه کې د پر کندوز د کندوز په د بي پولي ډاکټرانو پر روغتون د امریکا د پاوز د حمله پاړه د امریکا د پاوز د ورستو چرنو له حال مو خبرو چې وای د دې حمله په تړاو اې د تو پوزیانو وظیفه انتعلیق کړي دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساتو مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې پام وکړئ چې مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د امریکا له لوري په کندوز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون د شوي برید تحقیقات بشپړ شول. د تونس چارواکي وایي د جمهوري ریاست پر یوه بس په ځان وژونکي برید کې 12 ساتونکي ووژل شول. د سوریه ترکیه له پولیس سره د ویشتل شوي روسي جنگي جت الوتکې یو ژغورل شوی پیلوټ وایي چې چا خبرداری نه ورکړی. د جرمني صدر اعظم وایي دا به په دې فکر وکړي چې هیواد د سختدریځې اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې له نړیوال ائتلاف سره څه ډول زیاته مرسته کولی شي. د امریکا له لوري په کندوز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون د شوي بری تحقیقات بشپړ شول. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ماموریت ویاند ویلسن شفنر په کابل کې تیر ماښام یوې خبري غونډې ته وویل چې د تحقیقاتو له نتیجو وروسته د یو شمېر کسانو وظیفې ځنډنې شوې دي.
Some individuals have been suspended from their duty positions. I can also say that
یو شمېر کسانو وظیفه تعلیق شوې. دا خبره هم کوم چې امریکایي چارواکي به خی نور څېړنې هم وکړي چې معلومه کړي چې ځانګړو کسانو خپل سره تصرفات کړي وي او بخې تصرفات کړي وي د هغو په اړه به امپریکړي وشي. نور تحقیقات ته به هم ضرورت پیدا شي. کله چې هغه بشپړ شول بیا به له تنظیمېدو وروسته علني شي. یو ځل بیا وایم چې موږ دا مسؤلیت لرو چې په پیښه کې له داخلو کسانو عدالتانه پوښتنې ګرځېږي وشي. د اکتوبر په 3مه په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون امریکایي الوتکه بمباري وکړه. په دې پیښه کې د تر سره شوی تحقیق لمخې یو دیش کسان وژل شوی او 28 تنه ټپیان شوی دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د راپور د خبرې دوه هرکلی وکړه او له ارګ څخه په خبره شوی اعلان کې راغلی دي چې دا څېړنه حقیقتونو ته په پام سره تر سره شوی او تیروتنې منلې دي چې مسؤلان به له خپلو اشتباهاتو څخه زده کړه وکړي او د اړتیا په وخت کې به له اړوندو افرادو څخه پوښتنه وشي. افغان امنیتي ځواکونه په فاریاب ولایت کې د دریو بهرنیو په ګډون د هواتلو کسانو د ژغورنې لپاره په عملیاتو بوخت دي چې طالبانو نیولې دي. دفاع وزارت وایي چې دا کسان هغه وخت طالبانو ونیول چې د دوی می ولس هلیکپټر په فاریاب ولایت کې تخنیکي ستونزې له امله بیړنۍ ناسته وکړه. په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي دي. د مولداویا سرپرست صدر اعظم وایي چې د الوتکې د دوی د یوې کمپنۍ لپاره کار کاوه او پکې یوشت کسانو چې درې پکې د مولداویا اتباع دي. د مولداویا سرپرست صدر اعظم د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه وکړه چې د الوتکې د سورلیو د ژغورنې لپاره مرسته ورسره وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کابینې په پرونی غونډه کې یو شمېر لرغونی آثار ښکاره کړل. د جمهوریت ریاست د خبر پاڼې له مخې په دې آثارو کې یو مخروطي خولۍ، یو زرکوب تاج، یو امیل چې په یوناني ژبه لیکنې پرې شوي او د یوناني دورې د یوې مېرمنې انځور شامل دي. دا لرغوني آثار د ملي امنیت عمومي ریاست په وروستیو کې له قاچاقوړونکو ترلاسه کړي وو. ولسمشر د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د چارو ادارې ته لارښوونه وکړه چې د طلاتپې دغه مربوط آثار په ملي موزیم کې ثبت کړي. د تونس چارواکي وایي د جمهوری ریاست پر یو بس په ځان وژونکي برید کې 12 ساتونکي ووژل شول. دغه حمله چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی پرون په داسې حال کې د تونس د پلازمینې په مرکزي واټ کې وشو چې د جمهوری ریاست د ګارډ ساتونکي بسته ختل. چارواکو وویل چې د پیښې په ځای کې د دیارلسو کسانو جسدونه وموندل چې ګمان کېږي یو بیا د ځان وژونکي وي. تونس له دغې پیښې وروسته اضطراري حالت په ټول هیواد کې اعلان کړی او په پلازمینه کې هم په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګول شوی دی. د سورکی د اوبخې د سوریه ترکیه له پولیس سره د وشتل شوی روسي جنگي الوتکې یو ژغورل شوی پیلوټ وایي چې چا خبرداري نه ورکړی. ترکی ځواکونو د سشنبې په ورځ روسي جنگي الوتکې وشتل. د الوتکې یو پیلوټ کانستانتین مورختین د روسي دولتي اژانس ته تیر ورځ ویل مخکې تر دې چې د ترکیه جت الوتکې د دوی پر الوتکې دزي وکړي چا له دوی سره اړیکې نه ونیولې. امپراتور کې ټینګار کوي چې د 15 دقیقو په ترڅ کې لازمي خبرداري ورکړې ده. مورختین د روسي ځنګړو ځواکونو وژغورل د سره بل پیلوټ د دز پر مهال وژل شو. بلورته د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو د چهارشنبه پورس په انقره کې د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند پارلمان غړوت وویل چې له روسي سره د خو اړیکو هیله لري.
بو اولایدا روسیا فدراسیونی له ایپلری ګرمک
موږ دا نیت نه لرو چې روسیې سره اړیکې خړپړ کړو. کله هم موږ دا قصد نه درلود. روسیه زموږ ملګری ده او ګاونډی. د سترو هیوادونو ترمنځ اړیکې باید د یو تصادف قرباني نه شي. روسیه د ترکیې مهمه متحده ده. ترکیه له تیرو 14 کلونو راهیسې له روسیې سره د ښو اړیکو مسئلې ته ډېره پاملرنه کړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې شته او موږ ډېر اهمیت ورکوو چې له دغو لارو له روسیې سره خبرې وشي. د روسیې د جنگي الوتکې د ویشتلو له پیښې وروسته د موسکو او انقرې اړیکې خړپل شوې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د تروریستي حملې په اړه مشخص او باوري ګواښ نشته. اوباما دا وینا پرون د شکر کښلو مذهبي جشن له لمانځلو مخکې وکړه. په اوس وخت کې موږ پوهیو چې داسې مشخص او باوري استخبارات چې زموږ په خاوره کې د پر یوې توطیې دلالت وکړي نشته. د هغو وروستیو معلوماتو له مخې دا خبره کوم چې همدا اوس مې د اوزاد څېړلو له خونې ترلاسه کړل. اوباما وویل دا خبره د درک وړ ده چې امریکایان به ممکن پر پاریس د نومبر د 14 تر روسي حملو وروسته اندېښمن وي، خو امریکا به هر ممکنه ګام پورته کړي چې امریکایان خوندي کړي. اوباما له امریکایانو وغوښتل چې خپلو عادي فعالیتونو ته دوام ورکړي خو بیا هم بیدار اوسي. د جرمني صدر اعظم وایي دا به په دې فکر وکړي چې هیواد د سخت دریځي اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې له نړیوال ائتلاف سره څه ډول زیاته مرسته کولی شي. د هغې ډلې چې د پاریس د حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، په دغو حملو کې 130 کسان ووژل شول. انګلا مرکل د چهارشنبه په ورځ په پاریس کې وروسته له هغې چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ترې غوښتنه وکړه چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه کې زیاته همکاري وکړي، وویل جرمني مسؤلیت لري چې خبرګون وښيي او چټک اقدام وکړي. مرکل له اولاند سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې موږ له هر تروریزم پیاوړي یو، خو له دې سره سره د تروریزم په وړاندې باید په هر ممکنه ځواک سره مبارزه وشي. هغې زیاته کړه چې داعش یوازې په وینا نشي ځپل کېدی. مرکل او اولاند دا څرګندونې د پاریس هغه لوی میدان ته له ورتلو وروسته وکړه چې د پاریس د نومبر د حملو قربانانو ته د درناوي په یو ستر مرکز بدل شوی دی. د فرانسې ولسمشر روانه اونۍ د نړۍ له مشرانو سره ګوري چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد اضافي پوځي اقدام لپاره ملاتړ راجلب کړي. د روسیې په پارلمان کې یوې ډلې یوه لایحه وړاندې کړه چې پکې غوښتل شوی دي چې له هغو کسانو سره د حساب وشي چې د عثماني ترکیې د ځواکونو له لوري د 1915 کال د ارمنیانو له وژنې انکار کوي. د روسیې د اپوزیسیون د یوې ډلې مشر تېره ورځ وویل هر هغه څوک چې له دې انکار کوي چې دا ډله ییزه وژنه نه وه، هغه به 15,000 روبله چې څه باندې 5,500 ډالره کېږي جریمه کوي. د روسیې وکیلانو د لایحه یوه ورځ وروسته تر دې وړاندې کړه چې د ترکیې هوایي ځواکونو یوه روسي جت الوتکه د ترکیې او سوریې ترمنځ په هوا کې وویشتله. ارمنستان ادعا کوي چې د عثماني امپراتوري ځواکونو په تدریجي ډول نږدې 1.5 میلیون ارمنیان وژلي دي او تر دې ډېر یې خپل پلرني ټاټوبي شړلي دي. ترکیه وایي چې دواړو لورو جنایتونه کړي او د یو بل کسان یې وژلي دي. روسیه د نړۍ په هغو 25 هېوادو کې یو ده چې په 1915 کال کې د ارمنیانو ډله ییزه وژنه په رسمیت پېژندلې ده. هندي پوځیان وایي درې برید کوونکي او یو تن ملکي د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پاکستان پولې ته څیرمه د یو برید پر مهال ووژل شول. د هند د دفاع وزارت ویان ویل په درنو وسلو سنبال وسلوالو تېره ورځ د ټانک دهار پر پوځي اډې د اتومات وسلو او لاسي بمونو برید وکړ. دا سیمه له مرکزي ښار سرینګر څخه 140 کیلومتره لرې پرته ده. وسلوال دغې پوځي اډې ته ننوتله او حمله نږدې 6 ساعته وروسته پای ته ورسېده. ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 چپه هم اوریدل شي. که خبرونه مو ټول نیو اوریدل بیا هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولي پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې امریکا د یو شمېر پوځیانو وظیفې وروسته تر دې تعلیق کړي چې په کندوز کې د بې پولو ډاکترانو پر روغتون د شوي هوایي برید تحقیقاتو نتیجه اعلان کړه.
I can tell you that those individuals most closely associated with the incident have been suspended from their duties.
په کابل کې یوې چاودنې چې ویل کېږي د یوې ناچاودېدونکې سره ګلولې له امله رامنځته شوې وه. اته ماشومان وژلي او کورنۍ د غم په ټغر کېنولې دي. پرون دغه ماشومان خاورو ته وسپارل شول. ځینې راپورونه وایي چې د پاکستان لوی درسیز او د صدر اعظم جکپوري سلاکار به په لنډ وخت کابل ته د سولې په اړه له نوي وړاندیزونو سره ولاړ شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي اوس هم د قانوني قرارداد او رایستلو په برخه کې جدي چیلنجونه موجود دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره دغه راز د روسیې او ترکیې ترمنځ د روسیې جټ الوتکې د نسکورېدو له پیښې وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د راپورته شوي کړکېچ له وروستي حاله مو خبروو. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. د اساسي او بشري حقونو او دغه راز د ژوند په شیبو کې امریکا د یو شمیر پوځیانو وظیفه ورسره تر دې زندنې کړې چې په کندوز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون د شوي هوایي برید تحقیقاتو نتیجه اعلان کړه. د اکتوبر په دریمه په کندوز کې د فرانسې د دې خیریه مؤسسې پر روغتون امریکایي الوتکې بمباري وکړه چې په ترڅ کې تر دېرشو ډېر ملکیان ووژل شول. د افغانستان جمهوري ریاست د دې تحقیقاتو هرکلی وکړ. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
امریکایي پوځي چارواکي وایي کومو کسانو چې په کندوز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون په برید کلاس درلود د هغوی کارونه تعلیق شوي دي او د نورې سزا انتظار کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل تیر ورځ ماښام په کابل کې رسنیو ته په دې اړه وویل
دا یو تراژیدی و دا سه پیخه و چه مخه نیول که دای شوی او علت یو انسانی تر وطنه و زی تاسو تا دا ویلشم حقا کسانو چه په انفرادی دول لی نگدی پوده پیخه که لاس در لوت وظیفه تعلیق شوه دی.
جنرال کیمپل په کندوز کې د بی پولی ډاکترانو پر روختون د شوی برید په تړاو داونه ویل چې د څومره کسانو وظیفه ځنډنې شوې دي. خود په خپلو خبرو کې دوه راپورونو ته اشاره وکړه او ویې ویل
In addition to the US national investigation, the NATO and Afghan partner combined civilian
د امریکا د ملي تحقیقاتو ترڅنګ د افغان او ناتو د ملکی تلفاتو د سرلن ګټیم هم تحقیقات کلیدی د دواړو راپورونو عمومي نتیجه سره ورته ده. ما د ناتو عمومي منشي ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله د افغان ناتو له تحقیقاتو خبر کلیدی. ناتو به د خپل تحقیقاتو نتیجه راتلونکو ورځو کې اعلان کړي.
د امریکا پر راپور کې ویل شوی دی چې په دې برید کې چې د اکتوبر په دریمه تر سره شو لږ تر لږه یو دیرش ملکیان ووژل شول او اته ویشت ټپیان شول. د حمله هغه وخت وشوه چې طالبانو د کندوز ښار نیولی و. د افغانستان حکومت د دې څیړنو د راپور خپرېدو هرکلی وکړ. له ارګ څخه په خبرې شوې اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غني په وینا ویل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو دا څیړنه شواهدو او حقایق ته په پام تر سره شوه او اشتباهات منلې دي چې مسولان به خپل اشتباهاتو څخه زده کړه وکړي او د اړتیا په وخت کې به له اړوند افرادو څخه پوښتنه وشي او حساب ورکون کې به وي. په راپور کې ویل شوی دی چې امریکایي الوتکې پر ځای دي چې د روختون ترڅنګ یو ودانۍ چې د طالبانو په لاس کې و بمباري کړي پر روختون یې ډز وکړي. بې پولي ډاکټرانو په دې پیښه کې د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. دارق په اعلامیه کې ویل شوی دی چې افغان حکومت په خپلو نړیوالو همکارانو سره کار وکړي تر څو په راتلونکو کې د دغه ډول دردونکو پیښو مخه ونیول شي.
و امریکا د امریکا د یو شمیر پوځیانو وظیفه ورسره تر دې زندنې کړې چې په کندوز کې د بې پولي ډاکترانو پر روختون د شوي هوایي برید تحقیقاتو نتیجه پرون اعلان کړه. په داسې حال کې چې د امریکا پاوز په کندوز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون د هوایي بمبارد په اړه څیړنه بشپړه کړه او د هغې په اساس یې د یو شمیر پوځیانو وظیفې تعلیق کړې. خو د افغانستان حکومت چې د کندوز د سقوط په اړه یې څیړنه هم بشپړه کړې خو تر اوسه پورې د هغو کسانو په اړه چې د کندوز ښار د سقوط په برخه کې یې وظیفوي غفلت کړی دی کوم اقدام نه دی کړی.
سلام سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال می
بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فدین زیاد دادن باید چی شوشی واگونی سا خواهد نمانی.
د آزادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د آزادۍ په څپو کې نن په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د روانې جګړې او دا چې تر اوسه پورې د دغه جګړې په وړاندې په ملي او نړیواله سطحه هڅو ته نتیجه ورکړې. په دې خبرې کې تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، له چارواکو خپل پوښتنه مطرح کړئ او خپل نظر هم په دې برخه کې د ازادۍ راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ. خو د 2002 کال راهیسې چې امریکا په افغانستان د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته په 2002 کال کې د تروریزم په وړاندې جګړه پیل کړې، تر اوسه پورې افغانستان د تروریزم له شره نه ده خلاص شوی. افغانان تر اوسه پورې د تروریزم د مختلفو بڼو قرباني کیږي. پرون هغه ماشومان چې په کابل کې د یوې سرګلولې د چاودنې په پیښه کې وژل شوي وو خاورو ته وسپارل شول. د سرګلولې دا چاودنه د سهشنبې په ورځ د کابل ښار د 14 حوزې په دشتي برچي سیمه کې وشوه چې 8 تنه ماشومان یې وژلي. دغو ماشومانو کورنۍ وایي چې حکومت باید د ماینو له ګواښونو نه د خبرتیا په خاطر د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي. صفي الله ستانکزی په دې اړه جزئیات لري.
ل جګړې چې ټولې د کرکې او وحشت سمبول بولی، د یوې پاتې شوې ناچاو د سرګلولې په چاودنه کې اته ګلالي ماشومان له خاورو سره خاورې شول. هغه کورنۍ چې یو ورځ مخکې به د خپلو دغو اتو وژل شوي ماشومانو خنداوي او ماشومانه مستۍ او ننداره کوله، نن یې په وینو کې لتپت بیروحه جسدونه ګوري. دا اته ماشومان چې د سهشنبې په ورځ د کابل په 14 حوزه کې د یوې سرګلولې په چاودنه کې وژل شوي وو، د چهارشنبې په ورځ یې مړي له یو عالم چیغو او ژړاو سره له وزیر اکبر خان روغتون څخه یوړل شول او تنکي جسدونه خاورو ته وسپارل شول. په دشتي برچي کې د چهارشنبې په ورځ د دغو وژل شوي په یو کور کې ژړاو او چیغې وي. ټول مورګانو د خپلو زامنو په غم کې سختې چیغې او ژړاوي کولې او له جګړو یې کرکه په چیغو او ژړاو بیانوله. یو مور چې دوه زامن یې لاسه ورکړي وو وایي واړه زامن یې فوټبال ته وتلی وو او له هغې خوا یې په وینو لتپت جسدونه ورته راوړل. دا وایي زامن مې له لاسه ورکړل، خدای دې د جګړه مارو کورونه وران کړي، کاش یو یې راته پاتې وای. زه اوس څه وکړم؟ د چاودنې غږ مې واورېد، لوڅې سره او پښې مې منډه واخیسته. که ګورم د فوټبال په میدان کې مې زوی پروت دی او لاس یې نشته، شونډې نه وې، ماغزه یې کوټه پراته وو، غټ زوی مې هم هېڅ نه و، اوس یې مخته راوړی. فرزانه، علي، رضا، قربان، مسعود، فرشاد او رامین چې له 15 تر 14 کلونو عمرونه په دې پیښه کې وژل شوي او دوه نور ماشومان ټپیان دي. د دغه وژل شوي ماشومانو له ډلې د یو پلار چې په غزنی کې ترنوال دی وایي چې دا یو ځای پر ځای شوی ماینو او تر اوسه یې څو ځله کورنۍ د وسلوالو لخوا ګواښل شوی وي. ترنوال محمد وایي زه خپل په غزنی کې پوزي ترنوال یم، تل هلته ګواښل کېدلم. په ټلیفون یې راته پیغام لیږه چې بچیان دې وژنو، دا یو ځای پر ځای شوی ماینو. اوس چارواکي ځان تیر باسي چې نه، دا د هوان سرګلوله وه. خو د سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې له تیرو جګړو په دې سیمه کې یوه ناچاو د سرګلوله موجوده وه چې ماشومانو پرې لوبه کوله او پرې وچاودېده. افغانستان هغه هیواد دی چې په تیرو دریو لسیزو جګړو کې زیاتې سیمې په ماینونو پوښل شوي دي. که څه هم حکومت او نړیوالو مؤسسو د ماینونو د پاکولو هڅې کړي دي، خو اوس هم وخت ناوخته د ماینونو او نورو ناچاودو جنګي مهماتو په چاودنو کې ګڼ شمېر خلک وژل کېږي او کورنۍ د تل لپاره د ویر په ټغر کښېني. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
خو په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره افغانانو تر اوسه پورې ډېره قرباني ورکړې او د سولې څرک هم نه لګول کېږي. د سولې په برخه کې ډېر مخ پاکستان ته اړول کېږي چې ویل کېږي پر طالبانو نفوذ لري. په دې وروستیو کې د یو شمېر سرچینو په حواله ویل کېږي چې د پاکستان لوی درسیز او د صدر اعظم جکپور سلاکار به په لنډ وخت کې کابل ته د سولې په اړه نوي وړاندیزونو سره ولاړ شي. د همدې سرچینو په وینا پاکستان غواړي چې په لنډه موده کې طالبان د افغان حکومت له چارواکو سره د سولې خبرو ته کښېنوي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
داسې ښکاري چې نړیوال پیاوړي هیوادونه د پاکستان د حکومت د نوي وړاندیز پلوي کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. یو شمېر افغان لویدیځو او پاکستاني سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان غواړي دا موضوع راتلونکې میاشت د آسیا زړه په کانفرنس کې چې په اسلام آباد کې جوړی شي راوړاندې کړي، خو دا خبرې له ګواښونو سره مخامخ دي. روانه اونۍ د افغانستان مالی وزیر په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم سره خبرې وکړې او د سیشن بی پورس اکلیل حکیمی په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې کله نواز شریف ورسره ژمنه وکړه چې اسلام آباد د سولې په خبرو کې مرستو ته چمتو دی، د ورته وویل
از اظهار نظر نیکی که شما میکنین از ایما ممنون هستیم.
ستاسو له دې نیک نظر چې کوي مننه کوو، خو د افغانستان د لوري هیله د سولې په برخه کې داده چې د پاکستان له لوري عملی ګامونه واخیستل شي، ځکه چې پر دغو عمومي خبرو مخکې هم بحثونه شوي او خبرې شوي دي. یو لور ته کابل د اسلام آباد پر نیت شکمن دی چې په ظاهره د سولې د خبرو هڅې کوي خو وسلوالو ته یې په ښکاره پناه ورکړې او په پټه یې ملاتړ کوي. بل لور ته طالبان دوه ډلې شوي دي. ویل ویدی چې سرچینې په وروستیو کې له امریکایي چارواکو سره د پاکستان د لوی رئیس جنرال راحیل شریف د خبرو پاړه وویل چې پاکستانی جنرال په واشنگتن کې پر دې ټینګار کاوه چې د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. د سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان هڅې کوي د آسیا زړه کانفرنس پر مهال چې د ډسمبر په 8 دی د سولې د خبرو د نوي پړاو پر پیلېدو موافقه وشي. د سرچینې په وینا اسلام آباد د کابل د قناعت لپاره نوی وړاندیزونه لري او غواړي چې په دې غونډه کې پر اوربند سلا وشي یا موافقه وشي چې شخړې راکمې شي. همدغه غربي سرچینه په ورته وخت کې وایي چې چین د سیمې اکثر قدرتونه او د افغانستان گاونډي هم د دې ملاتړ کوي او واشنگتن هڅه کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ یو موافقه وشي څو دا وړاندیزونه عملي شي. بل لور ته ارک ته یوې نږدې سرچینې د ازادي راډیو ګندهارا ویبپاڼې ته ویلي دي چې په لنډو ورځو کې به د پاکستان د صدر اعظم جکپور سلاکار سرتاج عزیز او بیا لوی رئیس جنرال راحیل شریف کابل ته ولاړ شي او له افغان چارواکو سره به پر دې خبرې وکړي چې څرنګه له طالبانو سره د سولې بل پړاو پیلېدای شي.
ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 څپه صاف او وځي هم اوریدلای شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نړیوالو ورځپاڼو بیا هم پر کندوز د امریکا د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو پر بمبارد او د غراز په فاریاب کې د افغان پوځیانو د ارغمل کېدو پر موضوعاتو ډېر تمرکز کړی دی. نیوزویک مجلې په کندوز کې د بسرحده ډاکترانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو پر بمبارد یو مطلب خپور کړی دی او لیکي هغو چارواکو چې دغه پیښې په اړه څېړنه کړې ویلي چې تیره میاشت په کندوز کې پر دغه روغتون د بمباري تر شا انساني تېروتنې په طرز العمل کې نیمګړتیاوې او تخنیکي ستونزې اساسي لاملونه ول. د نیوزویک مجلې په لیکنه دغه حمله چې د اکتوبر په 3 شوې و او 13 تنه پکې ووژل شول او نږدې 40 نور ژوبل شول، د بي سرحده ډاکترانو مرستندوی ټولنی هغه جنگي جنایت بللای دی. افغان پوځیان او بهرنیان د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې راکوزېدو وروسته ارغمل شول. نیویارک ټایم د ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې په واریاب ولایت کې د یوې هلیکپټر د بیړنۍ ناستې او د ارغمل شوي عملی او لیږدونکو پر مسئلې تمرکز کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم تر اوسه د دغې پیښې او یرغملو په اړه چې دوه تنه بهرني اتباع ښودل شوي زیات جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د هلیکپټر له ناستې وروسته له وسلوالو طالبانو سره د ډزو په تبادله کې د لږ تر لږه 3 افغان عسکرو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. لیکوال په دې اړه له یو لړ څرګندونو وروسته د فاریاب ولایت چې دغه پیښه پکې رامنځته شوې امنیتي وضعیت ته کتنه کړې او لیکي روان کال په دې ولایت کې طالبانو حملو ته زور ورکړی او یو شمېر ولسوالۍ تر خپل نفوذ لاندې راوستې دي. فاریاب ته متوجه شوي سخت ګواښ حتی د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هم دې ته اړ کړی و چې بیرته دې ولایت ته چې مخکې د هغه د نفوذ سیمه بلل کېده لاړ شي او پر تصفیوي عملیاتو څارنه وکړي. خو د نیویارک ټایمز په وینا کابل ته د دوستم له بیرته ستنېدو او د وسلوالو طالبانو لخوا د کندوز ښار له سقوط وروسته سخت دریځي بیا په دې ولایت کې زړور شول چې د مرکز میمنې د نیولو هڅه هم وکړه، خو د سیمه ییزو ملیشو او د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونو بیرته په شا وتمول. د افغانستان ښځې د مساوي حقونو او خوندیتوب غوښتنې لپاره خپل ژوند په خطر کې اچوي، دا د ګارډین ورځپاڼې د مطلب سرلیک دی. لیکوال روان کال په افغانستان کې یو شمېر ناوړه قتلونو ته اشاره کوي او وایي چې دغو قتلونو چې په ټول هیواد کې د خلکو غوسه او مظاهرې راوپارولې، دغه راز د ښځو د حقونو سرتاسري غورځنګ هم پیاوړی کړ. خو د لیکوال په باور له دې سره سره دغه غورځنګ له سترو چیلنجونو سره په داسې حال کې مخامخ دی چې ښځې تر اوسه په افغانستان کې له کلتوري دودونو او ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. د ګارډین په وینا له بلې خوا طالبانو هم چې د جګړې په ډګر کې پرمختګونه کړي، د ښځو د حقونو پر فعالانو وژونکې حملې زیاتې کړې دي. آزادی رادیو اوری د سهار 8:15 دقیقې دی. د افغانستان د قانون او پترولیم وزیر وایي چې اوس هم د قانون د قرارداد او رایستلو په برخه کې ځینې جدي ستونزې موجودې. داود شاه سبا پرون د ولس جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې اوس وخت د هیواد د قانون عواید 3.5 میلیون ډالرو ته رسیږي چې دا د منلو وړ نه دي. صفي الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د زورواکانو ناامنیو او بیلابیلو فشارونو موجودیت او کمزوری مدیریت د افغانستان د قانونو د تړونونو او رایستلو په برخه کې له لوی خنډونو بلل کیږي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر وایي چې په ټول هیواد کې د قانون یو شان نه پلي کېدل د دې لامل شوی چې پاسنۍ ستونزې رامنځته کړي. داود شاه سبا د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې ویل چې څو ځله د هغو زورواکانو نمونه چې د قانونو په ناقانونه رایستلو کې لاس لري امنیتي ارګانونو ته ورکړي، خو په دې اړه کوم کار نه دی شوی.
د قسمت زورمندان همه موافقانه
د زورواکانو په برخه کې مونږ ټول افغانان پوهیږو چې ستونزه په کوم ځای کې ده او دا د قانون په حاکمیت پورې تړلې خبر ده. د سبا د سلو کسانو لیست مو چې په ناقانونه توګه قانونه راباسي یو ځل نه 15 ځله کشفي ارګانونو تاسوولې، خو له بده مرغه تر اوسه نتیجه نه ده معلومه ځکه چې په اړه کار نه دی شوی. خغلی سبا ویل چې اوس وخت د هیواد د قانونو عواید 3.5 میلیونه ډالره کیږي او دا د منلو وړ نه ده، او همدارس د قانونو د مدیریت په برخه کې هم ستونزې موجودې دي او وزارت په دې برخه کې خلاص لاس نه لري. د قانونو پټرولیم وزیر ویل اوسنۍ سیستم د قانونو رایستلو او تړونونو ته جواب نشي ویلی. د اوچا سبا همدارس نه امنی او لوی ستونزو بلل چې لعملې ډیر خلک په قانونو باندې پانګونی ته زړه نه کوي. اخو د افغانستان ولسی جرګه ټینګار کوي چې د هیواد د قانونو ټول تړونونه باید د ملي ګټو لمخې وشي. د دې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر تر خپل مشرۍ لاندې عمومي غونډه کې وویل چې د لویو قانونو په اړه پریکړه باید ولسی جرګې ته هم واستول شي.
په جدي توګه کوشش وکړي د مادینو په قرارداتونو کې، د مادینو په استخراج کې د هیواد ملي منافع او د خلکو ګټې په نظر کې ونیسي او د ټولو مادینو د قراردادونو اسناد د شورا سره شریک کړي او غټو قراردادونو فیصله باید لولسی جرګې نه د قانون مطابق او تایید ترلاسه کړي.
د ولسی جرګې ځینې غړي هم ویل چې اړتیا د څو حکومت د مشخصو تګلارو په پام کې نیولو سره په هغو سیمو کې چې زورواکانو د قانونو امنیت له خطر سره مخ کړي د هغوی مخه ونیسي. د قانون په اړه په داسې حال کې ولسی جرګې د قانون وزیر ورغوښتي و چې د افغانستان د اقتصاد د پرمختګ او عمدلار د قانون پر سر لوی پانګونی بلل کیږي، خو معلومه نه ده چې د زورواکانو په موجودیت سره افغان حکومت څومره توانیږي لدې لارې اقتصادي پرمختګ ته ورسیږي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
د ولسی جرګې د لومړي مرسل ظاهر قدیر ورسته او توند څرګندونو ته په پام سره د ننګرهار ولایتي د رواي هر هغه حرکت چې له نظام سره په همغږي نه وي هغه خپل سری حرکتونه دی او دوی به ورته اجازه ورنکړي. د جلال آباد شاه محمود شینوار پرې رپورټ لري.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي هر هغه حرکت چې د نظام له همغږي پرته وي هغه خپل سری دی او دوی به اجازه ورنکړي. دا څرګندونه د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د چهارشنبه په ورځ په هغه غونډه کې وکړه چې د دې ولایت په سلګونو قومي مشانو، دینی علماو، د ولایتي شورا او ولسی جرګې یو شمېر غړو پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل چې څو ورځې مخکې د ولسی جرګې لومړي مرستیال حاجي ظاهر قدیر خپل وسلوال اچین ولسوالۍ ته استولي او هلته یې ورته کیم جوړ کړی دی. ده وویل چې د ظاهر قدیر دغه حرکت نظام سره په همغږي نه دی او هیڅ کله به اجازه ورنکړي چې په خپل سر حرکتونو ولسونه اندیښمن کړي.
په نظام کې محلي پولیس او همدغه سې لکه څنګه چې موږ لرو د دین بغیر هیڅ چاته نه اجازه نشته چې هغه ملیشي جوړی کی او بیا په دین نامه چې موږ خاور نه دفاع کوو او هغه حرکتونه وکړي، ځکه دا هغه څه دي چې په ولس کې مشکل پیدا کوي، ولس کې تشویش پیدا کوي.
دا په داسې حال کې دا چې حاجی ظاهر قدیر دوه ورځې وړاندې په ولسی جرګه کې وویل چې د ولسی خلکو پر مرد د داعش وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه پیل کړي، خو په نظام کې ځینې کسان د مخه نیسي. نوموړي تور پورې کړ چې د نظام ځینې چارواکي په غیر مستقیم ډول د داعش ملاتړ کوي. خو د ننګرهار د ملي امنیت مشر برید جنرال داد محمد حریفي پر امنیتي ارګانونو د تورونو پورې کول د هغوی په حق زیاتی وباله. ده وویل چې امنیتي ارګانونه د وسلوالو په مبارزه کې قرباني ورکوي او د دوی قرباني باید غلطې تعبیر نه شي.
دا هغه جسد چې بدون سر هغه جسد کور او کورنۍ ته د خپل ملک او د خپل وطن د دفاع په خاطر ولېږل شوی دی، او بالاخره د امنیتي قواوو دغه سرښندنه، دا غیرت او دا شهامت بل رقم تعبیر شي، دا به له انصافه ډېره لرې خبره وي.
خو د ننګرهار دولتي شورا منشي ذبیح الله زمري د امنیتي ارګانونو او حاجي ظاهر قدیر ترمنځ وروستۍ ننري د نظام پر تاوان وګڼلې او غوښتنه یې وکړه چې قانون ماتونکو سره دې قانوني چلند وشي.
قانون شته، محکمه شته، سافاني شته، ودې غواړي پوښتنې دې ورڅخه وشي. که څوک د قانون نه تخطي کوي، محاکمه دې شي، بندې دې شي، چې نور لپاره دې ورک شي. اما که د دې لپاره چې موږ په کابل کې پرون وزیر صاحب راټول شوي و، شپږ ساعته کنفرانس ورکړو، وخت ضایع شو، نن په ننګرهار کې سبا به په کندهار کې، دوه سبا به په پنجشیر کې، موږ به دښمن پرېږدو، داخلي مقابله به کوو، دا هېڅکله زموږ په ګټه نه ده.
نو تیر دوه میاشتو راهیسې له یوې خوا امنیتي ارګانونه او له بلې خوا حاجي ظاهر قدیر د داعش پر وړاندې د مبارزې خبرې کوي، په داسې حال کې چې اوس هم د شینوارو په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش وسلواله ډله فعاله ده.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د اساسي او بشري حقونو او دغه راز ژوند په شیبو کې. په نړیوالو موضوعاتو کې هم د ترکیې او د روسیې ترمنځ د روسی جت الوتکې د نسکورېدو پر سر د راپورته شوي کړکېچ له حاله مخبرو، او دغه راز په فرانسه کې هم د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه د راتلونکې اونۍ د سرمشریزي له حاله. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا له لوري په کندز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون د شوي برید تحقیقات بشپړ شول. د دغه تحقیقاتو په نتیجه کې د یو شمېر کسانو وظیفې زندنې شوي دي. د اکتوبر په درېمه په کندز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون امریکایي الوتکې بمباري وکړه. په پیښه کې 10 کسان وژل شول او 28 نور هم ټپیان شول. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د دې راپور د خپرېدو هرکلی وکړ او ویل دا څېړنه حقیقتونو ته په پام سره ترسره شوې او تېروتنې منلې دي چې مسؤلان به له خپلو اشتباهاتو څخه زده کړه وکړي. افغان امنیتي ځواکونه په فاریاب کې د دریو بهرنیانو په ګډون د 30 کسانو د ژغورنې لپاره په عملیاتو بوخت دي چې طالبانو نیولې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د کابینې په پرنیو غونډه کې یو شمېر لرغوني آثار ښکاره کړل. دا لرغوني آثار د ملي امنیت عمومي ریاست په وروستیو کې له قاچاق کړونکو ترلاسه کړي وو. د تونس چارواکي وایي د جمهوري ریاست پر یو بس پرون په ځان وژون کې برید کې 12 ساتونکي ووژل شول. یا سوریه ترکیه له پولیس سره د وشتل شوی روسی جت الوتکې یو ژغورل شوی پیلوټ وایي چې چا خبرداري نه ورکړی. ترکیه ځواکونه د سشنبې په ورځ روسی جنگي الوتکه وویشته او هغه را نسکور کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا په متحدو ایالاتونو کې تر روسی حمله په اړه مشخص او باوري ګواښ نشته. د جرمني صدر اعظم وایي دا به په دې فکر وکړي چې هیواد د سخت دریځي اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې له نړیوال ائتلاف سره څه ډول زیاته مرسته کولای شي. د روسیې په پارلمان کې یوې ډلې یوه لایحه وړاندې کړه چې پکې غوښتل شوی دي چې له هغو کسانو سره د حساب وشي چې د عثماني ترکیې د ځواکونو له لوري د 1915 کال د ارمنیانو له وژنې انکار کوي. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. د غراز د انټرنیټ لارې د ازادي رادیو خبرونه هم صافي اوازي اوریدلای شئ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد نه غواړي چې له روسیې سره تاوتریخوالی زیات کړي. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې F-14 جت الوتکې د روسیې یوه جنګي جت الوتکه نسکوره کړه. انقره دا کوي چې دا جت الوتکه د دوی فضايي حریم ته ننوتې وه.
ویل کېږي د الوتکې یو پیلوټ په هغه سیمه کې چې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال پکې فعال دي وژل شوی او بل پیلوټ هم د روسي ځواکونو لخوا ژغورل شوی دی. تفصیل د اجمل ان پر راپور کې
د هارورد پانتون د روسي د برخې چیړونکو ډیمټري ګورنبرګ وايي د پیخه په داسې حال کې راملسکیږي چې په مصر کې د روسي یو مسافرونکو الوتکې لویدو او همدارنګ د پاریس لبریدونکو روسه د داعش پر ضد یو پراخ نړیوال ائتلاف ته جوړیدو په اړه ډېری خبرې کړي. د وی تما وا چې دا ټول هیوادونه به شریک کار پیل کړي خو وسرو خان شو چې د دې هیوادونو د ګټو اختلاف د داعش پر ضد د یو شریک کمپاین پر مخ بيول ستونزمن کړي. د اکونومیست اونیزی ایډیټر ایڈوارد لوکاس وایي تر اوسه پوري په سوریه کې د روسیې د عملیاتو بهیر د روسیې تلویزیون کې ډیر ښه څرګندیده. توغندې به توغول کېدل او د روسیې د ډیجیټل وټکو ویډیوګانې به په ډراماتیک توګه خودل کېدې. خو د پوینا نننې پیښې وښوده چې دا یو رښتینې جګړه ده او روسیه دا وړتیا نه لري چې ډاډمنه کړي الوتکې په سیمه کې په خوندي توګه الوتنې کولی شي. د لندن د کینګ کالج استاد الکساندر کلارکسن وایي د ترکیه هغه څه هم رښتیا نه وخښ چې روسیې په سوریه کې تر سره کول. سره لدی چې دا پوتین ته د امریکا سره وشخړخ کاری ده خو دا تری ډیره ژوره وه. ترکیه پر بیا بیا روسیې ته خبرداري ورکړیو چې په خپل هوایی حریم کې به مداخله نه مني. یو بل سیډونکو الکسیس کوکخاروف وایي لوی استونزه ده چې د سوریه کړکیچ د یو نوی آبادی کړکیچ په بڼه پایل شو. دلته تمویلون کې د شته وضعیت څخه ډیر لري وو. رښتینی جګړه سیمه ایزو نیابتیانو په مخ وړه. اوس د دې کړکیچ د اصلي ملاتړو ترمن چې دغلته له پوځي په لوخ کېل دي فاصله پر لپسې نږدې کیږي. چیړونکو مارک ګالوی تی وایي کچيري ترکیه د دې پیخله کبله بخنه و نه غواړي موږ به د ترکیه او روسیې ترمن سپ یو ډول د کشمکش شاهدان وسو. خای روسیا کوردی سختریزو یاغیانو سره اضافي مرستې وکړي. روسیا خای په دې برخه کې خپل دودیس تکتیک وکاروي چې وایي د خپل مخالف د ترټولو سخت دښمن ملاتړ وکړه. د بهرنۍ اړیکو لپاره اروپایي شورا کې ګاستیف ګریسل وایي باید وګورو چې ترټولو نور غړي څه ډول اکسونه من خيستون زده ده چې ترکیه په سوریه کې او د اسلامي دولت د وسلواله ډلې په اړه ډیر دوه مخې پالیسی لري چې د ناتو نور غړي ډیر نارامه کړي. د وی ترکیه وسم د داعش د غیر قانوني تیلو ترټولو لوی ترلاسه کوونکې هیواد دی او ترکیه لا هم د اسلامي دولت د وسلواله ډلې سره د اروپایي او نورو بهرنۍ وسلوالو د یو ځای کېدو ترټولو مهمه لار ده. ګاستیف ګریسل زیاتوی اردوغان د لویدیز له بشپړ ملاتړ څخه برخمن نه دی او یوازې دا چې روسیه د لویدیز سره مخالفت لري دا معنی نه ورکوي چې لویدیز به په دې اړه د ترکیه د هر کړنې دفاع وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سر بیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدلای شي. د افغانستان په وخت د ماخام لوو بجو د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه کوي. مخکې دی چې دوه ونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي په نړۍ کې د اقلیم د بدلون په اړه یو راپور راخلو. آیا د نړۍ هوا د تودېدو په حال کې ده؟ ساینس پوهان په دې اړه مختلف نظرونه لري. یو شمېر کسان ادعا کوي چې په نړۍ کې د حرارت د درجې د لوړېدو له امله ژوند له خطر سره مخامخ دی، خو ځینې نور بیا وایي چې د نړۍ اقلیم له خپلو طبیعي مراحلو تیریږي. یو شمېر ساینس پوهان وړاندیز کوي چې د نړۍ د حرارت د درجې د کنټرول لپاره باید د زهرجنو ګازونو تولید کم شي او ځنګلونه باید زیات شي، خو ځینې نور بیا وایي چې دا دواړه مسایل که څه هم مرسته کولی شي خو د نړۍ د تودوخې د درجې د لوړېدو د مخنیوي اصلي لاره نه ده. ټاکل شوی ده چې راتلونکې اونۍ په فرانسه د اقلیم د بدلون د یوې سرمشریزې کوربه وي. جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې.
ټاکل شوی چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نږدې 30 رهبران د راتلونکي دوشنبه په ورځ په پاریس کې د نړیوالو اقلیمي بدلونونو په کانفرنس کې ګډون وکړي. د کانفرنس په دغه ملګرو ملتونو د سازمان د اقلیمي بدلونونو نړیوالې ادارې چارواکي هم ورشي. د فرانسې حکومت وایي چې د کانفرنس د امنیت ټینګولو لپاره لږ تر لږه 1000 پولیس په دنده ګمارلي دي. په پاریس کې په دې کانفرنس کې بعد د نړۍ د هوا د تودېدو پر عواملو خبري وشي او دا چې چاپیریال څنګه له زهرجنو غازونو څخه پاک وساتل شي. د مرګورم له تونو د غیدارې پرونو ویل چې روان 2015 میلادي کال په بي سارې ډول ګرم وو او دا ممکنه ده چې سش کال ژمی به هم د حرارت درجه د نورو ټولو کلونو په پرتله زیاته وي. د مرګورم له تونو سازمان وایي چې دا د نړۍ لپاره خراب خبر دی. تر دې مخکې داسې ګڼل کېده چې 2014 میلادي کال به د نړۍ لپاره تر ټولو ګرم کال و چې د حرارت درجه په اوسط ډول 14.5 سلسیس ته لوړه شوې وه، خو 2015 میلادي کال تر هغه ګرم و. د خبرې د اندېښنه رامنځته کړې ده چې شای په نړۍ کې د هوا د تودېدو اندازه ورس په ورځ زیاتېدونکې وي. په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په کچه د بهرونو د حرارت درجه او د زهرجنو یا ګلخانهي ګازونو د تولید اندازه هم لوړه شوې. دا ټول هغه موارد دي چې د نړۍ د اقلیم لپاره خطرناک ګڼل کېږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو په بل خبرونه اوریدو ته مو ز سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د ماشومانو د حقوقي وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام علمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د برخه مرستياله سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ، که اوس مهال کې د افغان ماشومانو د حقوقي وضعیت په اړه معلومات راکړئ.
مننه تاسو د پښتنینم. د ماشومانو د وضعیت په اړه دا باید ووایو چې په افغانستان کې قوانین شته دي او برنامه پروګرامونه ډیر زیات شته دي، خو د دوی په تطبیق کې کمواله رامنځته شوی دی یا کمواله وجود لري. د دې لامل موږ کېدای شي وایو چې د افغانستان جنگونه دي چې نکېږي چې د ماشومانو په وړاندې ټول قوانین په سمه توګه تطبیق شي. دا په خپل کېدای شي چې ماشومان د تاوتریخوالي سره مخامخ شي. که چې په یو هیواد کې قوانین په سم ډول تطبیق نشي، هغه د تاوتریخوالي رامنځته کېدل یعنی ضرور خبره ده یا شتون لري. په دې برخه کې باید وویو چې هغه ماشومان باندې چې ظلم کیږي، تیری کیږي او دوی باندې ناوړه کارونه ترسره کیږي، که هغه کسان په قانون په وړاندې د دوی نه پښتنه ونیشي او دوی ته برات ورکړ شي، دا په خپل د ماشومانو د حقوقو په وړاندې بې توجهي ده او د ماشومانو د حقوق د نه په نظر کې نیولو یو ډیر غټ مشکل ده په افغانستان کې.
ستاسو په ان افغان ماشومان د څه ډول تاوتریخوالي سره مخامخ دي؟
مننه ستاسو د پښتنې نه. که مونږ دلته وایو چې خشونت یا تاوتریخوالی چې د ماشومانو په وړاندې ترسره کیږي، اول د کورنۍ نه موږ که فکر وکړو، ډیری ماشومان دي چې د کورنۍ له ادرس نه یا په کورنۍ کې ډیر د تاوتریخوالی تجربه کوي. دوی کله چې په اجتماع ته راځي او دوی کله چې مکتبونو ته ځي یا په فابریکو کې یا نور ځایونو کې چې کار کوي، هلته د کارفرما له خوا نه، د استادانو د خوا نه، دوی بیا هم تاوتریخوالی سره مخامخ کیږي چې دا ډیر غټ ستونزه د ماشومانو په ژوند کې ده.
آیا ستاسو په اند افغان ماشومانو څخه اوس هم سوء استفاده کیږي؟
څنګه چې ټول رسنۍ کله دا خبرونه نشر کوي او موږ خپل چې خپل هیوادوالو نه خبريږو، قضیه راځي ماشومان ته جنسي تیرې او لاندې نیول کیږي، چې دا هم کېدای شي چې وایو د جنگ او د فقر لکبله تر سره کیږي. ځینې ماشومان دي چې په کورونو کې د خپل د نږدې خپلوانانو لخوانه د جنسي تیرې او قربانی کیږي، چې دا هم یو ډیر غټه ستونزه ده د ماشومانو په ژوند کې. کله چې ماشوم تر جنسي تیرې لاندې نیول کیږي، نو د دې ژوند د ډیر یو غټ مشکل سره مخامخ وي او دوی بیا په اجتماع کې د څه په سماتوګه نشي کار کولای او درس ته نشي تلای، په دې چې دوی په یو بد نوم او په یو سپندې یادېږي چې دوی مانی کیږي یا د دوی د ورستواله سبب کیږي.
قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند.
د ریکاسه پولیس وژل
شوی دی. ازادي
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره وخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شوی.
په هنه
زوی مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاکټر سره یا په دالاس سره
وو باندې لرو مون د حکومت څخه خواهش لرو چې مون د وګو باندې بس لې
شي
ازادي رادیو یو تر 206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست تاسو د ازادي رادیو دا او نوري ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپږنوي او په لوي شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي بیرمن سپوږمۍ تاسو په ان کوم ادارې د ماشومانو د حقوقو د تامین په برخه کې مسؤل دي
پاول نو قدم کې باید دوی چې د افغانستان دولت مکلف ده چې د ماشومانو ټول حقونه باید ورته ورسوي او مکلفیت لري چې د ماشومانو حقونه په سم ډول دوی ته ورسوي او په دې ترڅ کې باید وایم چې نور نهادونه بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ان جوګانې ټول مسولیت لري د ماشومانو په وړاندې
د ورستې پښتني پټوګه څه باید وسی چې ټول ماشومان خپل اساسي حقوق ته لاسرسي ولري او په وړاندې تاریخوالي کم سي
د بلګې په ډول کوم وایو چې افغانستان باید امنیت تضمین کړي د ماشومانو د خو وضعیت لپاره کې صرف دلته ماشومانم نه ټول وګړو لپاره امنیت ډیر مهمه خبره ده خو دلته چې ماشومان ډیر زیانمن کیږي د دوی لپاره امنیت ډیره مهمه خبره ده او د کار زمينه د دوی کورنۍ او ته برابر کې سو د دوی کورنۍ دوی په زور و نه ګماري چې شاقه یاستونځمن کارونه ته مخه کی نو دا ټول نه هدونه ټول ارګانونه په دې کې مسولیت لري چې د کار زمينه د شرع د خدرس لپاره زمينه مسایده کې وزارتخانه چې اړوند پروګرامونه لري د ماشومان د لپاره باید خپل برنامه په سم ډول تنظیم کړي او د قوانینو په تطبیق کې کچیرته په یو ملک کې یا په افغانستان کې قوانین په سم ډول تطبیق شي نو د ماشومان حقوقونه ورته رسیږي اتمن
قدر مون اوریدونکو دا وزمردي اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لامو ملسه
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو کینزه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم تاسو به د لاندې نوم حتمی اوریدلې وي لاندې کول د افغاني ټولنې یو له هغو انانو څخه دی چې په افغاني ټولنې کې ډیر اوږد تاریخ لري د ژمي په سر کې د ټولو یخو سیمو سیدونکو هڅه کوي چې په سهلال او لاندې وکړي آی کلمو د لاندې غوښه خوړلې او کچېری مو نوی خوړلې نو حتمی به مو زړه کیږي چې د لاندې غوښه وخورم موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه لاندې ته ځانګړي کړی راځي فرشتي مرسل ته وښو
قدرمن دوستانو
د ژمی موسم پر اتاک سره د دغه موسم په پایل کې د یخو سیمو اوسیدونکي پسونه لالوي او د همدغه پسه غوښه وچوي. کله چې غوښه وچه شي بیا یې په ژمي کې پخوي چې دغې چارې ته لاندی وایي. لاندی په افغاني ټولنه کې سلګونه کاله سابقه لري چې د همدغې سابقې له مخې موږ د افغاني ټولنې د اصیلو انانو په دایره کې داخلوو. د لوګر اوسیدونکی نعمت الله وایي چې د دوی په سیمه کې ګڼ شمېر خلک د ژمي موسم په پیل کې لاندی کوي. دی وایي چې دوی هم هر کال لاندی د یوه نه قضا کیدونکي دود په توګه کوي.
د عموما د منی په اخیری شپو ورځو کې یعنی چې زمونږ نه را رسیدلې زمونږ نه مخکې په دغه وخت کې خلک لاندې کوي او ساری معمولا دوی ځان لپاره وری ساتلی یعنی کال مخکې لکال د اعلانې تیاری شروع کړی یعنی دا پسې ساتلی. بس دا د منی موسم چې راځي د وخت حلالې اولې په بیاتی منی اوس کولی کله چې اوس کوم بیا حلالې کله چې حلال کې نو بیا د راوړي په تناره باندې آلی تناره باندې داسې لټ پلټ واړی داسې کوي پوه کې یعنی دا پخې دا سر کټ کړی ترې نه او دا نا پسه په ناره باندې خواړی او خې ولې والی دغه نه ورو سره واخل مرته واچي مرته چې کله کې دي دا پاک سره ومینځي په مزل نور سره بیا مرته کې دي مرته کله وځ کې نو بیا دا سهار لخوا چې دا یخه مې کنه او دا مچان او مچې دا شینم نه سهار لخوا چې کله واخلی نو بیا کتره کتره کې ټول دا لمه دا لمه باندې سلامت ځان ته پرې کې ترې دا نور بیا تبرګی باندې یا مثلا په چاړو باندې کترا کترا کی
دین مغولي په خبره چې اکثره وخت لوی کورونه څو پسونه حلالوي او د لاندې لپسه څخه څرمن نه واسي یوازې ویخته پورس وځي
لغین وروسته بیا د هر کترې کې یو سړی پرېږدي داسې یو چاړې باندې یو هغه کې پکه وکي ل دغه نور څه کله چې سرپ کې وکړل بیا د هر کترې باندې ځان ځان مال کا چی د دې لپاره چې دا مثلا دا غوړ تر نه سی کنه بیا چې کله مال کې پیوا چی نو معمولا د موږ سیمو کې چې دا د سی یوګدا لکړه راوخلې ورته یوګدا لکړه بیا ټول هغه په دې کې واچي او معمولا اوس وخت چې دا موسم یخ ده په ګدرو کې یخ کوټو ګدرو کې میخونه ورته ویل د هر کترې راخلی په هغه میخ کې راځړې او کله چې مثلا موسم نګرم کنه یا پس داسې مرشوي نو بیا هغه ورته اخلي لکړه راوخلي لکړه کې دا واخه او پی او هغه بیا داسې تناب باندې مثلا سیرې جالې چې ورکی تناب ته نه کې وچه کې ځکه ته یخ نه یې کنه ته خو هغه کې خرابېږي نو بډي خاطر باندې لمر ته وچه لګین د سپي مثلا نه وړي یخ ته یخ کېږي.
د شکردری اوسیدونکو نسرین بیا وایي چې په خوای کورنۍ ډیر مال درلوده او دوی له ډیر پخاره یې اعلان دی کوي چې لا هم دغه دوت پالي
د به یو شپږ ودانې پسونه به ملایده دا به مو ساتل هغه به بیا نازولي نازولي ساتل چې دا هغه چې لاندې کوو بیا به هغه چې دغه منایشه مثلا عقرب میاشوه دا به یې لال کړل دا یې درست پخې ورته ټوټه ټوټه کړی بیا به نوم شنو چې فلاني لاندې کړی دی بیا به لورګانې راغلي او مسیانو دا یو میله به هم جوړه کړه چې لاندې هم کړی و جیجیخ دی و جیګار دی او پښتورګي دی و تناره کې بخل کېږي بیا به دا خاصه شپه به وه دا مېلمانه به درس راغلل بیا دا غوښه زما نکاح خدای دی بخې د باغه د غوخه بم دسته کې خو دا به درسته د سی پاز وخله ټوټه ټوټه به کړ په دا غوخه د سی مایچا مایچې کنه دا به ورق ورق را سی بیل کړو مالګه به پی وخله و هم د سی به پی کاسو کې بم واچاله واچاله باغه بیا لوی لوی برانډې هم وي سر نه پټ به بم درته باندې کړ به سر باندې بم چې جالې واچاله چې په دې باندې خور اگر شو وطن کې خو خور وغه نشته درس بالاخانه وي بیا بم جالې مالی شي پی واچاله چې مچ پی کینې نه پښه شي پی کینې نه
د نوموړي په خبره چې په خو به دوی اعلان دی کاوه غوښه به ډېره پاکه وه خو اوس په کابل کې هوا ککړه شوې او کله چې لاندې وکړي نو اکثره وخت یې خوړلو ته زړه نه کېږي.
اوس چې خلک وچي اوس نو دغه خاورې مکروب مچان پیکینی او بیا هغه بچی کې یو هغه نه یو تکه مکروب دی یو تکه مرض دی دغه اوس ویني دغه درس په دردو باندې هغه دی هغه وخت والا که چاري ماتیزم پیژندل چا شکر پیژندل چا دینه چربي پیژنه کینه ما قوي غوړونه او ما غواکې خوړلې اوس زکه چې توانې نشته او دکی پوګدي دا خو ما په خوانی سابقه اډوکی و چې خک لک لک توان درته د اوس خو پلاستیکی دی یو بار مصرف دی.
اوریدونکو موږ له 45 کلنې جميلې سره مرکه کړې نو موږ اوس د اقتصادي ستونزو له امله لاندې نه کوي خو هغه خپل تیر کیسه کوي.
پسونه مراله ول خوسکای مراله ول بیا مټول ته شپې ډوډۍ کړه دغه جګار او دا وخرچه مته په خول خپل شپې ګو په میلمه راوسته
او پاتې غوښم به څه کوله
پاتې غوښم وچوله به بیمالګه په وچوله به بیا ښتا کړ نن به مالګه په چوله سبا دې په ډنګ کو باندې کړ به المیته وچوله جالې به پر کې باندې کړ چې دا منګاسه شان ویته ورنشي پاک صفا بی وچا کرد.
به مزه څنګه و؟
مزه خی خا مزه و بس مزه رو تو شو.
اوس وختی لاندې کې تر خمه کې
اوس لاندې چې د کملون د خنکو خو بیا د قربانه وخت چې پات شي بیا اندره کم ته تیکا تیکا کوو بیا مالګه په چوو بیا کوړی کوي وس به وچیږي.
اوس ولې لاندې نه کوي؟
خو نو اوس خو نو پیسې لرو نه غش پی گذر نو مولان د کړی شو او بغې کې ز سپیک درو پک را ور کوم.
په خو وختو کې مثلا ا دیپلور په کور کې چې وکنه څو پسونه یاله لول
ای پلار پکور که چوام دری پسونه بیاله لول چلور پسونه بیاله لول دوله سنپره و پلار و مور مدلس سنپره مخبیان دورونه بو هلا لول به چه بیان بیمده کور تروازه شوام بیان یو تو کالم لانده وکرو
چوم را وقت که بیا وچی دلم؟
لاس روزه که یوله دوله روزه که وچه کلاگه که ده
بیام ار ملمه تا پخوله که یواز زینو تا
نه ار ملمه تا بخواه چه خپل دوست برطل عزیز برطل هر ملمون بچه راتلو بیبی لانده پلا و تا پخوله چه چه بوری چه لرالی و تا پخوله بچه چه نلرالی شروع بی و تا کرا شلغم میبیر که چوالی
نور چوم رکه و مثلا چه لانده با پیو کورکی و مثلا زمه با واوری ویکنه
دیر خسولات و لرگی لرن وقت بخواسته بخپل وقت وره بکره دو خورواره دری خورواره پکنده که بیوه چال وریجی بیوه خسته لانده بیوه کرده هرچه مصره بیوه خسته آرام است در زندگی و اوز خود چه تو رو وقت اینو زندگی نیشته اوز ایت لانده مزه نیکی ایت وقت مزه نیکی
اگه وقتی والی مزه کولا؟
خوغه وقتی آرامی و واخی خوره غی خلوص کاغذونه خورغه خوره چه بخور مالونه خپل وطن کې مساتله
تاسو خپل په سلاند ته کوم وخت ساتل ایو
ها
سره کوم مثلا
و هم ساتلو د غور بشم بیر کواله جوړیم بیر کواله واخم سہی و ته چوال مال کې په غی کې ته خو خیره کې چوال لري وی چټی چې خاله غشي
اشتیا
پیدا کې په سخت ته وساتل شي
د غزنی اوسیدونکو ملالۍ بیا وایي هغه کسان چې سپینه غوښه خوړلی شي نو د لاندې لپاره چاغ پسالالوي او چې د سپینې غوښې شوق ونه لري نو ډنګر پسالالوي دا چې د لاندې غوښې کوم ډول خواړه جوړیږي له ملالۍ به یې واورو
دا چې کلي کې چې زیاتره پخیږي یعنی هغلته شوروا ځینې پخی شوروا پخی او کله کله بیا مثال په وریجو کې چې لاندې پلا ورته وایي وریجو سره ګډوي او غوښې ته غوښه اوبو کې جوشوي بیا په هغه اوبو کې بیا وریجو ورسره اچوي بیا دموي هغه ته ډېر خلک شوق کوي یعنی
د ملالۍ په خبره چې د دوی په سیمه کې خلک ځکه لاندۍ کوي چې په ژمي کې د واورې له امله لارې تړلې وي نو که چیرې میلمه یې کور ته راشي په هر وخت کې غوښه پیدا کیږي عبدالشکور او حاجی زبیر خاکسار هغه کسان دي چې د لاندې غوښه خوښه ده مګر د کورنۍ نور غړي نه خوري نو همدا لامل دی چې لاندې نه کوي
ما خو لاندې غوښه ډېره خوښېږي خو کور کې مې څوک سره خوشحاله نه دي کنې زه له خپله هر کال لاندې کوم او کور کې دا وچه غوښه دا وسني دا وچه غوښه نه خوري نه پوهېږي دا څه تاثیر ده هېڅ معلوم نه شي دا تازه ته خوشحاله وي دا وچه نه خوري او زه له خپله وچه غوښه سره ډېره مینه لرم او
دا غدرې درې نیم کال چې ما خپل مرسته خدای پامانی کړې ده یوازنې لامل زما دا چې په کور کې ما به خوړل مشر کړې و مې اما نور د کورنۍ غړو به لبته مرغ نه وي خوړل آتا ځان به د سپاریز غنه هغه به ځان د پاره په کور کې ساده خوړل لکه هغه رومیان یا چپس یا مېنی ورجې به صاف کړی یا به لوبیا خوړل سره یا به د بازار نه اوس غوختل هغه به خوړل
د میدان وردګ اوسیدونکو اسینه وایي چې اکثر وخت د نورو سیمو میلمانه چې د دوی کار راځي د لاندې د غوښې غوښتنه کوي خو د نوموړې په خپله نه خوښیږي ځکه د لاندې غوښې بد خاطره لري
اکثرا لاندې غواړي ځکه لاندې شیروا خو څوک نه خوښوي خو وریجو کې خوښوي زما په خپله هېڅ غوښه کنه شي خو به لاندې بالکل نه د لاندې غوښه خو یو بوی ډېر تیز وي یعنی هېڅ په کوټه کې خو طاقت بالکل نه کېږي خو ضرر خامخا لري ځکه دا اصلي شی بدلوي په غیر طبیعي شي ما یو ځل خوړلې خو ما یو ځلې مریضه کړې وم
زاهد وحیدی بیا وایي که چیرې د لاندې غوښه په پاک ځای کې وچه شي نو ښه ده مګر په یو شمېر کورنیو کې چې وچیږي ګڼې ناروغۍ رامنځته کوي
مریضي زیاتې دي زموږ اطرافو کې بیخي زیاتې دي مریضانې و خپل زما یو کشک ساتلی و تمامه شپه به په دې غوښو چکر وهه سبا به م را پرېکړه پخه به مونږه ټول به ګلندار دي نو مونږ څه پوهېدو چې پشک کومه غوښه باندې وګرېد په کومه غوښه امتیاز یې وکړې څوک نه به پوهېدلی په وطن کې خو پشکان هر کور کې پنځه شپږ پشکان خلک لري کامیابي یې په دغه کې ده چې په امن یوه کوټه کې او شی وچ کړه مذا به م ترې واخلي مریضي به م نه ورته پېږدي
په کابل کې د نازوانا روغتون رئیس عتیق علیمي بیا وایي چې د غوښې وچول او بیا خوړل ساعت د ګټې په خاطر تاوان رسولی شي خو که څوک یې وچوي نو باید چاپېریال پاک وي چې په اوس وخت کې دا چاره ناشونې ده
کلو کې په بانډو کې ژوند کې لخار نه لري دي، نو په کار چې په صحیح ډول وچکی د مثال په ډول کدوې غواړي چې حفظ الصحه مراد شي وي میکروبونه یا عضوي جسم ته ضرورت لري وخا ده که هر یو عضوي شې ده فقره کې چې کله میکروب داخل شي چې په ګرد غبار کې وي چې په محیط کې وي مثلا په یو ځای کې چمن ده الته د حیواناتو فضله مواد هم موجود دي کې شک نشته چې الته مختلف میکروبونه دي کاغه مثلا د کدو دانې میکروب ده کاغه اسکاریس چینجی دي کاغه مختلف میکروبونه دي کې د شلم دي څخه وخت
د نوموړي په خبره چې وچغواک خپل ویټامینونه هم له لاسه ورکوي او په بعضی وختونو کې وژن کې او سرطانی ناروغي هم رامنځته کولی شي.
درنو اوریدونکو، دا ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org، او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. دی وې سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لېږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 93 شمیره